څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد ساتران مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د کابل پر پوهنتون د لړم په میاشت کې د شبي برید په تړاو د یو تن د اعدام حکم استیناف محکمې تایید کړ. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر په خبرونه کې درسره شریکوو او د دې پېښې په اړه هم اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړو له زلمی خلیلزاد سره د سولې د بهیر د چټکولو پر اړتیا خبرې کړي. د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل هغو اوو میرمنو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې وژل شوي او چین اعلان کړی چې د هانګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې د او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کړی. شریف زرمتی رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې له خلیلزاد سره د لیدنه تیر ماښام وشوه. نوموړی وایي په دې غونډه کې د مذاکراتو د بهیر پر چټکوالي او ملاتړ ټینګار وشو. همدارس د ملګرو ملتونو پر رول د سیمه ایز اجماع پر پیاوړتیا او د جګړې او تاوتریخوالي پر لمین زوړو خبرې وشوي. ښاغلی خلیلزاد پرون دوه ته ورسید خو له هغه مخکې سیمې ته د سفر په پیل کې په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د ګلبدین حکمتیار یو شمیر پلویانو نن په کابل کې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو او د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ښاغلی حکمتیار د مظاهرې ګډونوالو ته په وینا کې پر حکومت تور ولګاو چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې په اساس د دې ګوندغړي له بند نه د خوشی کړي. هغه د روانو ستونزو پړه پر حکومت او له بهر پر راغلو چارواکو واچوله او خبرداری ورکړ چې که دا وضعیت بدل نشي نو د دوی اعتراضونه به دوام وکړي.
نن مو د سولې ایزو تظاهراتو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ به تر هغه پورې دوام کوي چې روان دردناک وضعیت جنگ نامنی هدفی ترورونه او اوسنی خونړی بحران د تل لپاره پای ته ورسیږي.
افغان حکومت د نننیو اعتراضونو پر وړاندې خبرګون نه دی خوده لای خوله د مخ کې ویلي چې له حزب سره د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د شوی موافقه مواد عملی شوی. حکومت همدارس په هدفي وژنو طالبان ګرام بللی. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړور خځو نړیواله جایزه سکل د هغو اوو میرمنو په نوم کړي چې په افغانستان کې وژل شوی دي. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل دا جایزه به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په کوربتوب په یو غونډه کې ورکړل شي. په بیان کې راغلي چې د زړورو ښځو جایزه به د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر فاطمه ناتاشا خلیل، د ملي امنیت د جندر برخې مشر جنرال شاملا فروغ، په ننګرهار کې د انکاس ټلویزیون خبریالې ملالې میوند، په میدان وردګو کې یوې قابلې مریم نورزاد، په کاپیسا کې مدني فعالې فرشتې کوهستانۍ، په غزنی کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو افسرې فاطمه رجبي او د زندانونو ساتونکې فرشتې ته ورکړل شي. دا ښځې په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. د زړورو ښځو سګنۍ جایزه پر افغانستان سربیره په ایران، ترکیه، بیلاروس، برما او وینزویلا کې د ښځو د حقونو فعالانو ته هم ورکول کیږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د میانمار یا برما امنیتی ځواکونو د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو یو ځل بیا ډزې وکړې او یو تنې ووژه. د پداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بس لپاره غونډه ته تیاری نیسي. معترضان د پوځ لخوا د معترضانو له ځپلو سره سره په چې پترس کې له 500 زیات کسان مړه او له 100 زیات نور ونیول شول، نن بیا هم د میانمار پر مرکز او نورو ښارونو کې واټونو ته راووتل. دا تاوتریخوالی د نړیوالو لخوا غندل شوی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به همدارس د قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته راجع کړي. چین اعلان کړی چې د هنګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. له دې اعلان څخه ښکاري چې پیکینګ په دې مهم نړیوال مالی مرکز کې نور نو خپل مخالفین نشي زغملی. صدر اعظم لی کی کیانګ نن د خلکو د ملي کانګرس یا پارلمان په پرانستن کې غونډه کې د وینا پر مهال په هنګ کانګ او بل نیمه کوروا کې سیمه مکاو کې د چین د اساسي قانون د بشپړ انفاس پر اړتیا ټینګار وکړ.
موږ د یو هیواد او دوو سیستمونو پر اصل ولاړ یو. موږ به د دې دوو سیمو اداري سیستمونه او میکانیزمونه اصلاح کړو څو اساسي قانون او اساسي اصول پکې نافذ کړو.
د ملي کانګرس د رئیس پلاوی مرستیال مشر وانګ چین ویلی چې د هنګ کانګ د اجرایه رئیس د غوراوي طریقه باید اصلاح شي، ځکه د هغه په وینا د دې سیمې په انتخاباتي سیستم کې نیمګړتیاو د اپوزیسیون فعالانو ته اجازه ورکړه چې د خپلواکۍ غږ اوچت کړي. د چین د ملي کانګرس کلنۍ غونډه نن د مارچ په 15 پرانستل شوه چې یو اونۍ به دوام وکړي. تمه ده چې دا بدلونونه به په همدې کانګرس کې تصویب شي.
ازادي راډیو په نننۍ سبا دولس پاجنې په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد استیناف محکمې د ارش په نوم د وطن د اعدام حکم تایید کړ. خلک څه وایي؟
په ټول کې چاچ په موږ بیرحمي کړی ده، په هغوی د همداسې بیرحمي اوسي.
په دې خبرونه کې به د دې سربیره دا واوري چې په خوست کې د یو شمېر ولایتونو ځوانانو د افغان سولې لپاره غونډه وکړه.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي پر طالبانو پر حکومت همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي.
نن په کابل کې د شپاړس ولایتونو د عزلوبي لوبي پیل شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې په باور چې واشنگتن هیله مند دی چې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرو ته ستون شي. پر کابل پانتون د بریټ یو شمیر قربانیان وای د دې بریټ په تړاو په اعدام محکوم کسان باید علني اعدام شي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کیږي چې تازه په افغانستان کې د استیناف محکمې د کابل پانتون د تروریستي حملې د عامل او طراح محمد عادل د اعدام حکم تایید کړ چې په آرش مشهور دی. د افغانستان د اساسي قانون د حکم پر بنسټ تر دې وروسته به دا دوسیه سترې محکمې ته سپارل کیږي او د ولسمشر له توشیح وروسته به د اجرا وړ وي. په دې اړه تفصیل پرې راپور کړي.
پر کابل پوهنتون د بریټ یو شمیر کورنۍ کڅه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې پوهنتون د شوی بریټ قضیه په ځند مخ کې وړي، خو د پیښې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي. د دغو قربانیانو له ډلې یو هم یو شکلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل پوهنتون د بریټ په پایله کې ل خپل ولستن او نورو ټولګیوالو سره وژل شو. د وژل شوی یو شپاړس تنه یې د ادارې او عامه پالیسۍ د محصلانو له ډلې وو. د محمد راهد مور وحیدې شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته یې د حکومت پریکړې ته په تمه ده، خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو هماغلته اعدام شوی وای، خو په خوشنۍ سره چې اوس هم د څو میاشتو په تیریدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل یویش کلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي، بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وای دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي. هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپی شوی وای خپل هدف او هوډ څخه پشان نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي.
کوم کسان چې په دې حادثه کې عاملین پیژندل شوی دی له دولت نه غوښتنه ده د سلیغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي. چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي، زموږ ژوندونه یې نیمه کړي دي، له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست. په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده، په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي. که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل تللي بچیان نه سي راګرځولی، خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي.
په پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده. د افغانستان د ستري محکمې ویان احمد فهیم قبیم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوی. د ستري محکمې ویان همداراز وایي استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. په کابل پوهنتون کې د حملې پلا داعش ډلې منلې وه، خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړه وبلل، خو طالبان دا تور رد کړی دی.
څلور میاشتې او درې ورځې وړاندې پر کابل پوهنتون برید وشو. دوه تنه وسلوال د لړم په دولسمه د پوهنتون د شمالي دروازې له لارې انګړ ته دننه شول او پر محصلانو او د پوهنتون پر کارکوونکو یې ډزې پیل کړې. دې برید شپږ ساعته دوام وکړ. بلاخره د شپارس محصلانو په ګډون د دوه ویشتنو په وژل کېدو او څلوېشتنو ټپي کېدو وروسته پای ته ورسېد. پر کابل پوهنتون برید نه یوازې په کور دننه له سخت غبرګون سره مخامخ شو، بلکې په نړیواله کچه دا حمله وغندل شوه. حکومت د دې پړه پر طالبانو واچوله، خو دې ډلې انکار وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
د لړم دولسمه د دوشنبې ورځ غرمه مهال نږدې یولس بجې دا د هغو ډزو غوږونه او د محصلانو چیغې دي چې پر کابل پوهنتون د برید پر مهال ثبت شوي. دوه تنه وسلوال د پوهنتون له شمالي دروازې د پوهنتون دننه ننوځي، له لومړي سره ډزې پیلوي، خو لږ وروسته لویدیځ لوري ته د حقوقو پوهنځي پر ودانۍ یرغل کوي. وسلوال هلته په ډېر شمېر محصلان یرغمل نیسي. تر څنګ یې د دې ودانۍ دننه د اداري او عامه پالیسۍ پوهنځي شپاړس محصلان چې په یوه خونه کې وو په ډز ولي. پر کابل پوهنتون برید له شپږ ساعته نښتې وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بولي، خو طالبان دا خبره ردوي. په دې برید کې دوه ویشت تنه وژل کیږي او څلوېښت نور ټپیانیږي. په ټپیانو کې ډېر شمېر هغه کسان وو چې ځانونه یې د ژغورنې په موخه د ټولګیو له کړکۍ راغورځولي وو. هما د همدې محصلانو له ډلې وه. هغې دوه میاشتې وړاندې د خپل وضعیت او د پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو لا هم په پښو نشي درېدی او روحن هم نارامه ده.
عقلي او عصبي ډاکټران هم وایي دا چې اکسیجن کمی سره مخ کېږي او وضعیت مې خرابېږي. د همدې پیښې او ټکان له کبله دی چې ما لیدلی ډېره بده ورځ وه. یادېږې مې چیغې وې، هر څومره مې چې منډې وکړې بیا هم لوېدم، ټول ځای په وینو لړلی و.
د دې پیښې له څلور میاشتو زیات وخت تیر شو، خو امنیتي وضعیت تر دې کچې دی چې د هما په ګډون د دې پیښې یو شمېر قربانیان یا یې هم کورنۍ د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي خبرې وکړي. پر کابل پوهنتون برید په کور دننه له سخت غبرګون سره مخ شو. په نړیواله کچه یې هم پراخه غندنه وشوه. امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ناټو دا برید د افغانستان پر راتلونکې حمله وبلله او هر څه ژر یې د عاملانو دریولو ورته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم ژمنه وکړه چې د دې برید طراحان به نیسي او سخته سزا به ورکوي. تر دې چې له برید دولس ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې پر کابل پوهنتون د برید د طراح او عامل د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت عمومي ریاست د دې کس نوم محمد عادل خود او زیاده کړه. هغه د کابل په دولسمه ناحیه کې نیول شوی دی. ملي امنیت د محمد عادل د اعتراف له قوله لیکلی و چې د طارق او هدایت په نوم له دوو تنو نورو سره یې له یوې هوکړې وروسته پر کابل پوهنتون برید کړی. د دې شخص د نیولو وروسته د کابل پوهنتون د برید د قربانیانو کورنیو د هغه د اعدام غوښتنه وکړه. تر دې چې د مرغومي په دیارلسمه نیټه په لومړنۍ محکمه کې هغه ته د اعدام سزا واورول شوه. د پیښې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ډېر شمېر سیاسیونو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح د محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ. د لومړنۍ محکمې پریکړه پرون د کپ په څوارلسمه په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوه. محمد عادل له نیولو وروسته د خپل اعتراف پر مهال ویلي وو پر کابل پوهنتون یې ځکه برید وکړ چې د پوخ خلاخه خبر جوړوونکی او حکومت تر فشار لاندې راشي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا خبرداری ورکوي چې د ټولو ورته جرمونو کوونکي به د همدې ډول برخلیک سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق اریان:
ځواکونه په افغانستان کې په هر سیمه کې چیرې ترهګریز فعالیت ترسره شي او ترهګر انسان فعالیت وکړي، موږ د هغوی پر وړاندې جدي عمل کوو. یا هغوی سرکوب کېږي، وژل کېږي او یا هم د قانون په چوکاټ کې به مجازات کېږي.
پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. وایي ویل دوه وسلوالو یې دا حمله کړې ده، خو اوس پر دې پوهنتون برید کوونکي ته د اعدام له سزا وروسته د خلکو غوښتنه داره چې د وروستیو هدفي وژنو په ځانګړي ډول د خبریالانو د وژنو مسؤولان او عاملان ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي.
ژور
ژوند
دریکه پولیس او یو شوی دی
ازادي
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د خوست او یو شمېر نورو ولایتونو ځوانانو پر افغان سولې د خوست په ښار کې د وی غونډې په ترڅ کې خبري وکړې. دوی وویل چې ځوانان باید پر حکومت، طالبانو او نړیوالو فشار راولي څو افغانان وی سولې ته ورسیږي او جنگ جګړې پای ته ورسیږي. له خوسته راپور لرو.
د پنځمبه پورز د نوی نسل او ځوانانو جرګي د افغانستان لشپګشت ولایتونو ورسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستې ځوانانو غونډه جوړه کړې و. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېری د سولې لپاره د ټول هیوا ځوانان یو لاس شي نو دوی کولای شي د جګړې خېلې خواوي او نړیواله ټولنه په دې هیوا کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادۍ رادیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیواله ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده د پای ته ورسیږي.
د نوی نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپی کار ته ځانګړي شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړ چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې ځورېدلی یو لس متبه شوی دی. هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې دلاسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسیږي. بنان موږ هم وپتیل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې پر واسطو کې ضرور وي وایخلو او د ورون سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کو او تر څو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي اصول ته در واسطو لاره هواره شي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل وویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکی رول لري.
د یوې ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یو ټولنه بدبختۍ او نیکبختۍ ته سوق کولی شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډېره اړینه ده، بلخصوص د سولې په پروسه کې، ځکه چې سولې په پروسه کې یوازنۍ چې ډېر زیان موندله دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړې دي. نو په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډېر مهم بوله.
خوستې پیغله بشرا ماتوی خزی کولای شي د نارینه او ذهنونو سولې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سولې کې ځخپل د ملا د تیر په هیڅ نه نه ارزوه ما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونو مثبت طرف ته بدل کی. او زمونږ ماشاله په خوست کې هم ډیره فعال او تکړه خوستای پیغلشته خو یواز لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روان دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپل ژمنې نه دي پوره کړي او تاوتریخوالی ډیر شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو بیان هیله څرګنده کړه چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته ستون شي. دا هیله وروسته تر دې وښودل شوه چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. وروسته له هغې چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول، د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالی محمد سالی څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هیله وشو ده چې ایران شایي پر اټومي موضوع ګټور مذاکرو ته مخه کړي. دا هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگټن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل واشنگټن په دې خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي برخلیک په باب ځینې هڅوونکې اشارې ورکړې، نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگټن په پوره لیوالتیا د ایران د قوي ارادې په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کېدای سي. د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران یو ور بیا د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران په بدل کې د غچ په توګه په دې اټومي تړون کې له خپلو کلیدي ژمنو سرغړونې پیل کړې. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده، خو ټینګار یې کړی چې تهران باید هغه په بشپړ ډول رعایت کړي. ایران چې تل یې د اټومي وسلو جوړولو ادعاوې رد کړي، لومړۍ غوښتنه یې له دغه هېواده د بندیزونو لرې کېدل دي. په همدې حال کې فرانسې، بریتانیا او جرمني غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ ملګرو ملتونو ته یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې په هغه کې د تهران لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تفتیش پر ځنډولو انتقاد سوی، خو دغه پلان یې بیرته لغوه کړ. ایران تیر میلادي میاشت له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگټن فشار راوستل دی چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ پریکړه وکړه چې پریکړه لیک به نه وړاندې کوو، خو اوس باید ایران ثابته کړي چې دا اټومي تړون بیا برحاله کېدو ته جدي دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک سوی و چې له مخې یې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې په کابل کې نن د اوسلو بلوبي د شپاړس ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی، خو اوس هم د لوبو لډکره خو یوه سیمه ایزه موضوع یا نړیواله موضوع. د پاکستان د سوپر لیگ لوبي د کورونا په ناروغي د کرکټ د یو شمېر لوبغاړو له اخته کېدو وروسته وڅنډې دي. په دې لوبو کې د 500 افغانانو په ګډون دیرش نړیوالو لوبغاړو برخه درلوده. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په مناسب وخت کې به دا لوبي بیا پیل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
پاکستانی چارواکو د کرکټ د سوپر لیگ لوبو د ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یو شمیر لوبډلو د غړو او کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس وسیم خان پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې چې جریان یې د بورډ پر رسمي وبپاڼه خپور شو دا اعلان وکړ.
That for us became a prime concern and was a huge concern.
دا اوس زموږ او د دې لوبو د امتیاز د خوندان لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا لوبي وزندو. موږ حالات ته ګورو او هلمن یو چې دا لوبي به پر اتونکې کې تر سره کړو.
وسیم خان وویل ټول او کسان چې شپږ لوبغاړي او یو د کرکټ بورډ چارواکي دی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخه د یو استرالیایي لوبغاړي په ګډون د دریو لوبغاړو ټیسټونه د سه شنبه په ورځ او د دریو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د یو کارکونکو ټیسټونه د چهار شنبه په ورځ مثبت وختل. وسیم خان وویل چې دا اقدام د لوبغاړو د روغتیا او خېګڼې لپاره ضروری و. کرکټ بورډ وایي اوس مهال د دوی تمرکز پر دې دی چې د لیگ د شپږو ګډونوالو لوبډلو روغتیا، دوهم ځل ټیسټونه، واکسین او قرنټین ځای یقیني کړي. د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبه د 2020 کال په مارچ میاشت کې هم په نړۍ کې د کورونا او بعد خبرېدو له کبله نیمګړې پاتې شوې. د دې لیگ سګنې لوبه چې شاوخوا دیر شو بهرنیو لوبغاړو برخه پکې درلوده د فبروري په 20 په کراچۍ ښار کې پیل شوې او ټولې 14 لوبه پکې وشوې. د کرکټ د نامتو ستورو راشد خان او محمد نبی په ګډون د افغانستان 15 لوبغاړي هم د دې لیگ په بیلابیلو لوبډلو کې شامل وو. د افغان لوبغاړو د روغتیايي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره مو د افغانستان له کرکټ بورډ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ څخه باندې 15 اتیا زره مثبت موارد ثبت شوي او له دې کبله د 13 زره کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې نن د اوزلو بلوبي د شپاړس ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې. په دې لوبو کې د بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بغلان لوبډلو برخه اخیستې ده او د افغانستان د ختیځ دوو ولایتونو نورستان او ننګرهار لوبډلې پکې دي. همداراز د کابل، لوګر، بامیان، هرات او د کندهار د اسلوبي ټیمونه هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د اسلوبي د فدراسیون مرستیال فهیم نظری ازادي راډیو ته د نن سهارنیو لوبو په اړه وویل.
سهار مو یو لوبه لرله چې د کندهار لوبډلې د پنشیر لوبډلې سره مسابقه وکړه. دا لوبه کندهار وګټله. دوهمه لوبه کابل له لوګر سره وکړه چې کابل دا لوبه خپله کړه.
شاغلی نظری زیاته کړه چې هره لوبډله چې مسابقه ګټي درې امتیاز ترلاسه کوي. نن درېمه لوبه د سمنګان او بامیان ترمنځ وه چې سمنګان وګټله. دا لوبډلې په څلورو ټیمونو کې ویشل شوې دي چې هر لوبډله به په خپل ګروپ کې درې لوبې کوي او د هر ګروپ ګټونکی به دوهم دور ته لاره کوي. شاغلی نظری وویل چې د دې لوبو د لا ښکلا لپاره د څلورو ولایتونو د نیزه بازۍ لوبډلې هم کابل ته راغلي دي.
زموږ د نیزی لوبډلې مسابقه نه کوي، دوی یوازې ننداره وړاندې کوي. په هر وقفه کې دوی نندارې خلکو ته وړاندې کوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی د نیزی لوبډلې راغلي دي.
د اوزلو بسیالی نن د کپ په 15مه په کابل کې پیل شو او د دې میاشتې تر 22 نیټې به دوام وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه د زابل ولایت نه راځم. تاسو په ځمږه مزموږ د معارف د وزارت څخه د غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د طلعت بابا د علي دارالعلوم څخه پاره رسمي د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلي. زموږ غوښتنه ده چې دا مشکل د خلکو تر څو د غزمون اسنادونه راځي چې تقریبا درې څلور کاله وسوسل چې زموږ نتایج کلینیک دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته. بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماسک چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو. دا یو ماسک هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي. هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي. خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ماته
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. د وچکالۍ په باره کې ځکه چې دلته حالات ډېر د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي، نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري حکومت په سره وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي. ډېره مننه.
دا چې سرکې جابات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګریوان دي. حکومت څخه مداحده ده چې د دغه خلکو غم وخوري، د دې دا مشکل حل وفصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. والسلام. په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ل څلور نیمه بجو ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګڼ سبت شبي پیغامونه خبرو. مخکې تر دې چې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، د سپورت لړګره به مو له کرکټ خبر کړو. په نړیواله کچه باندې نن د هند او د انګلستان ټیسټ لوبه وه، نن یې دویمه ورځ وه. د انګلستان لوبډله پرون د 250 منډو په جوړېدو وسوځېده، د هغه په ځواب کې هند نن لوبه پیل کړه. په پیل کې د هند لوبډله تر فشار لاندې وه، خو وروسته د دغه هیواد وکټ کیپر پونت شلو په وکړه او تر سلو ډیر منډې جوړې کړې. د هند لوبډلې په ځواب کې 294 منډې کړې دي، و لوبغاړي سوځېدلې دي او 98 منډې تر انګلستان مخکې دي. نو دا لوبه به وکتل شي چې سبا څرنګه مخته ځي. بل لوبه د نیوزیلند او استرالیا ترمن د شلو ورونه بچه، دا لوبه د 50 رنزونو په توپیر استرالیا وګټله. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی او غړي شریفه زرمتی وایي چې د او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په پرون ماښامنۍ کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. د ګلبدین حکمتیار یو شمیر پلاویانو نن په کابل کې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو او د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. خاغلی حکمتیار خبرتراي ورکړ چې کدا وضعیت بدل نشي نو د دوی اعتراضونه به دوام وکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل د هغو و میرمنو په نوم کړي چې په افغانستان کې وژل شوې دي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي دا جایزه به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په کوربتوب په یوه غونډه کې ورکړل شي. چین اعلان کړی چې د هانګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. صدر اعظم لی کیانګ نن د خلکو د ملي کانګرس یا پارلمان په پرانستون کې غونډه کې د وینا پر مهال په هانګ کانګ او بل نیمه کوروا کې سیمه مکاو کې د چین د اساسي قانون د بشپړ انفاز پر اړتیا ټینګار وکړ او په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بحث لپاره غونډه ته تیاری نیسي، د دې هیواد امنیتي ځواکونو نن یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفانو ډزې وکړې او یو تنه وواژه.
او ساتي رډو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ساتي رډو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپنې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې او ریا په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب سټ ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن وستل شي چې د ازادي رادیو لالاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې د رادیو لالاري اوریدل شي او همدارسي د انټرنیټ لالاري اوریدل شي. د ازادي رادیو په ویب سټ کې هغه مرکی هم له تاسو سره شریکو چې د رادیو لالاري خبرو او زموږ اونیس پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب سټ کې تاسو اوریدل شئ. کچرته جنې اونیس پروګرامونه تاسو خوښوي او هغه مو د رادیو لالاري نوی اوریدل وخت مو نه پیدا کړي، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ www.azadiradio.com ته ورشي او هلته د اونیس پروګرامونه واوري. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه هم دومره و، البته خبری برخه اوسم ازادي او اوریدونکو پروګرام زما همکار فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راولسید. دوستانو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوند مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سي د هم د خبرونې په مرسته نور منځندوم ورته استاسو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم.
هلو، السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه مشکل نه چي دا موږ افغانان چې د سرحد بوښوي د ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوښ بيځه تکي او نی پری دی پوش باید دی مبارک لکه شهو شی پوش او ډیر غټ لانجه ور سره خلکو دی روپې امتیاز نه پزور وات او زور واکې پوش زنه زور واکې یو پر نه ما شرونه ده کشر قدر لري پوش وي او دمر دی چې دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړی زی پکې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي والسلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ بازماد ما د غزنی ولایت لنه پونسان پری باندې ما دو خاطه د لشرګا خاطه دی له درایي د لشرګا پوری د پوسو کرا ګرځول یو کوم مسافر کټکوی دیوالونه باندې وګه د حق دی د شی د حق دی مختار پریا ځکه سبا تو خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړی او تاسو خو اله خلک لنګر وګی اتي په شهري کې اته وای مننه ګوري خپه نه سم نه ډار خوش مننه که خپه نه ستي ګل خپه سم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مکه څنګه څو زما د حیرات ولایت ته اړ کې نو ده ګل ته سیدی دای خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي دا ډیر ګران سی وی ده په خوا چې په درسه و درې سیل سی کلو دې درې کلو وړي ده حکومت خرچ نو دا هر څه د بغداد شهرداري خو نه څه نه فایر شمیر کنه دا ولی دا شي پورته دي چې علت چې باید د دولت د دې مخنیوي او چې ودیا دا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر نور مکانات ور تر دولتي دارو پر ورسې ورسلام. زه جانانم د المل ولا سم اړیکې نیولې ده
د امرس چې راځي په شران ول خپل کوروته نزموږ په دواله سوي ګړندې ورور په کور کې شي نه لرو جنګو سره برسي په بازار کې ماړه ولې نزموږ سره هیڅ چا سر نه ګرځولې نو موږ غواړو چې موږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو څه هم زه باندې کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زمو همدا څنګه دا د زکه چې فوروار مو یادونه کړی دي پر دوار غړ مو زغه ژخ خو استاد په خپل میزو کې څول سره وکړه چې لن فناوی ولسوالۍ کې جنگ هم زیات شروع دي زکه چې زموږ د ملکی خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر دې راه د زموږ ملکی بخش کې ډېر ستونزې رامنځته کړي ځکه چې یو څوک شاته پر مثال جواري نشي راوړلی چې د دې ښار کې تولید کې او خرڅ کې او خپل اړتیا په سره کې. عموما بیا هم پر موږ دواړو غاړو یا خو ستاسو ملکیان ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو اس نه د جوړ ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکی خلکو ته تر دې راه د پرې ډېر تاوان سي ځکه چې په معیار دو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیان تر سوول دي. نو موږ عموما دا یادونه کوو چې په دواړو ژه خو تاسو اوله واره په خپل منځو کې څول سره وګورئ ځکه چې څول هم سره نږدې کوي څول هم د حل لار ده. نو هیله من یم چې زموږ ملکی خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خو لري.
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک ګولډین تاسو سره په تماس کې مده زره کومې ډک ډک سلام د ازادي ارادو کارکونکو وایم. په خاطر ته دي چې د ازادي ارادو سستخ پرونی نشریه د دنیا ګوډ کوټه د غریب خلکو اواز رسوي. بعد د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشول. هو بعد بختانه چې څومره خلک چې شل او خوب او مېب او مازور دي دوی فساد به حکومتونه کوي بالکل د الله رضا لپاره هیڅوک زور نه کوي. د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خدي زور کوي. ځان به درته یم چې په افغانستان کې څومره ګمرکونه چې زموږ د تور خام ګمرک یو جمهوریت په سیمه څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په سیمه زور کوي. د پارلمان په سیمه څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په سیمه زور کوي. ولی په ګمرک کې ډالر دی، په ګمرک کې افغاني دی، په ګمرک کې کلدا دی، قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کې ته درو خېما چې هغه د جمهوریت د جمهوریت نم داغه جون خدي د جمهوریت نم داغه روزګار خدي کوم پیسې چې وړي هغه تورز یو ورځ نه بلته حالات په تدری علاوه کې چې داغه بنغه ور شو تسمه دی وي.
السلام علیکم، انا څنګه فعالیت نه خبرې کوم د موږ د درګاه کې ډیر مشکل دي. نه انټرنیټ پر لګیږي او نه د سجایي اوټو کم کار نه کوي او باندې هم کار سم کار نه کوي. د موږ د دوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې د موږ په دغه درګاه باندې د درا کارش پراشته او د کی زیاته کې او لګي کوي چې د موږ به ډیر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
حاجی شیراسان کونر ولایت د غازی آباد ولسوالینا تاسو سره تماس کړم. خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد ولسوالۍ کې نن جون یو لساله نن شګام پکې دی تعمیر نه لري او پردو کورونه کې درسونه وای په کرای نیولې او یو دارالمعلمین نه چې هغه هم جونه دی او تعمیر نه لري او هم د پردو کورونه کې خپل رزق ته دوام ورکوي. نو حکومت ته لوړ پول چارواکو نه مظاهره ده چې د دې لپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زما رحمان نیمه د کندهار ورسره خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا ایده ده چې په کندهار شهر کې برېښنا نشته. که برېښنا یې نو یو اړخ خو نه یې چې بیا یې بیا کمزوره بنده بنده کیږي. دا غو مشکل ته د چارواکو پر ورسره ډېر مننه به وستې ازادي د اړیو د همکارانو څخه څخه د ټول څخه اوریدونکو څخه مننه. خیر.
السلام علیکم، زابید الله جان عزیز د روزګار د جرهوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام ترسم. د جرهوت ولسوالۍ کې د افغان جسم په یوه مشکوک کار کې خوشبخاله کار نه کوي. ما د مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاول کې چې ټول د جرهوت ټول ساحو کې کار وکړي. دا که چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف یې کوي خو چاته زغ نه وړي کېږي نه په پر د وزارت کار کوي. د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدیجه زاده کې او دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس یو شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، د کوم شادونه یا د کوم انکسي بینونه چې په کابل کې یو کېږي حالکه دې له دهنې سره به هم کړی دي. نو کارمنتي چارواکي ورته خلارونه مې اخر به خلک مجبور چې په خوبه تګ راڅګو کې ځکه اورار 14 یا 11 نه مسله ده چې چارواکي زما ووري. والسلام.
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو.
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازداری راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې د موسمي شرایط ډیر زیات یخ شوې ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې
نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغه دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید تکرار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د قرب 15 ناخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړو لپاره چې دي کوم زده کړیالان چې